د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شیبه په 1924 او 1925 متره لانډو څپو خپلې خبرونه پیلوي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ته ز احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاص نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پانه دا هیله څرګنده کړې ده. افغانستان کې سکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر درویشتو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربېره ډېر ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنې افغان پیغلې نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د اواز د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارتین انلز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا دې جایزې ته کاندیده شوې. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسټه د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکی د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوسټې مخې ته والوزاو چې په نتیجه کې یو لس سرتیری ووژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیخه تیر مخام شاوخوا اوه بجه وشوه. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړي دي. بنیامین نتنیاهو همدارز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرائیلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزل کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبر د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرائیلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلاوی حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرائیلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او د جرمني پر صدر اعظم اولف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټاکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پیتوریوس ته لاره خلاصه پرېږدي. په جرمني کې چې د رواني میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف ړنګ شو، له ټاکلې نیټې اووه میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی، داسې نښې ښودلې وې چې ګنې د صدراعظمۍ د بلې دولې لپاره ځان کاندیدوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو تازه راپور کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تلو راتلو علتونه څېړلې دي.
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلات ترڅنګ د مسؤلیت نشتون د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه کډه وکړي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بیگانې حملې په اړه جزئیات درکو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شوراوی افغانستان د اقتصادي ستونزو او طبیعي پیښو له کبله له پراخو ننګونو سره مخامخ دی.
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته.
همداراز وباورئ چې روسیا وایي اوکراین پر خاوره د امریکایي لرې وټن ویشتونکو توغندیو په وسیله برید کړی. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزور لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړی نهو میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې په راپور کې چې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او له لسګونه زره کسانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی ویلي چې پر پولو څارنه یې پر خوندیتوب او دا چې افغانان د کومو دلایلو پر اساس پر پولو تګ راتګ کوي متمرکز وه. یونیسیار وایي چې د دې راپور هدف دا و چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې پر اساسي دوی خپلو تګلارو ته سمون ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکې اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 110,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سیشن خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو این سی آر په دغه موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,111 نارینه او 2,900 ښځینه سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوي چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 15,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% یې د 1,340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګند راتلونکي، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز، په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه ساټه کولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته، چې کارونه مې زمونږ د کار څوک نشته دی، پیسې په جب کې نو دواګانو کار مار نشته دی.
دغه د نجونو پر مخ چې دا ښوونځي بندې ده، که دا نه خلاص کړو دا مکتبونه، دا به همیشه افغانستان دا شاته پاتې وي او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابوسایه ملکو ته به موږ ته ټول احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناد کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو پو آزرخش حافظی.
ده فقر، بیکاری او اقتصادی مشکلات ترسنگ په افغانستان کې د مسونیت نشتون او پرلپسی نامنی جګړی او بیعدالتی د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هیواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه دمخه باید د سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هیوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یوځای کېدو، په کوربه هیوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی، تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 5 میلیونو زیات افغانان اوسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو تیر ماښام پر یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وسلوالو او پوځ ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې د نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا راپورونه وایي هغه پولیس چې وسلوالو وړمه ورځ له دې سیمې څخه تښتولي وو بیرته خوشې شوي دي. د دې موضوعاتو تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګ د خبریال عمر وزیر پر راپور کې واوري.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19 وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلې، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته په پوستا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوی، سلور ژوبل دي، چې په کې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جاني خلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جاني خیلو کې پرون د نومبر په 19 سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړې د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلې ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13 د شپې 2 پولیس سرتیری تښتول یا غوا کړي ول. چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19 ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان ځان یې څنګه او په کم شرطونو خوشی کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوج کاروای دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې مسلې ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دې پرمختللو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوې تګلاره یا دکتورین لاسلیک کړ چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي د دې وسلو کارول په پام کې ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATA CMS ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتي دي. د وزارت پرون سیشن په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې وکولی شول چې پنځه توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پرېوتي چې له امله یې اور لګېدلی خو چاته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې آر بی کی رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې باخبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هیواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټ الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ATA CMS توغندي په لاس کې لري. د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سېشنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هیواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبره سرچینو له خولې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته ورکړي محدودیتونه لري کړي او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنښه کولو لپاره کار واخلي. د راپور له مخې کلي وی خواله دغه پرمختللو امریکایي توغندیو څخه د اوکراین استفاده د دې هیواد د پوځي ستراتیژي پوخوالی او ورسره د لویدیځو متحدینو زیاتیدونکی ملاتړ په ډاګه کوي. له بلې خوا د رواني جګړې د سختې دود احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتوي. ویل کېږي چې له دغو وسلو د روسیې پر خاورې برید به موسکو وهڅوي چې سخت ځواب ورکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدل شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اتاتې رادیو خبرونه اوري. د ناروې د کډوالو شورا NRC وایي افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او اقلیمی بدلون په نتیجه کې درامینځته شویو طبیعي پیښو له کبله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ټولنې تیره ورځ پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی وضعیت په خاص ډول کړکیچن دی. په بادغیس کې ځینې کورنۍ هم وایي چې سږکال د اوبو د کمښت له کبله کښتونه او ځمکې وچې شوي او خلک د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ناروې د کډوالو شورا NRC وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې له زیانمنونکو هیوادونو دی، خو دغه هیواد مخ پر زیاتیدونکو اغیزو ته لازم چمتووالی نه لري. NRC تېره ورځ په خپلې ویبپاڼه کې د یوه راپور له مخې ویلي چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د رامنځته شوو طبیعي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ادارې ویلي چې وضعیت په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی کړکېچن دی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د کرنې په برخه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو له امله دوی اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. په بادغیس کې یو شمېر بزګران وایي چې کرنه یوازینی د عاید سرچینه وه، خو د دوامداره وچکالۍ له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. عزیز ګل چې د وچکالۍ له کبله هرات ته کډوال شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هېڅ شی نشته. زموږ دا خواهش دی چې مسولین زموږ سره همکاري وکړي، د هر نوع څخه د هر مدرک څخه چې کېږي زموږ د خوشحالۍ د اوبو په حساب کې، د زراعت په حساب کې، د کارګرو دپاره.
د بادغیس ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالسلام د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سږکال له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، کښت مو وچ شو. په دغه بالامرغاب کې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. که موږ هم ځای ولرو یوه شیبه به صبر ونه کړو.
تر دې وړاندې د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي وو چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې څه باندې 8000 کسان چې نیمایي هغه ماشومان دي د اقلیمي بدلونونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پنځه میاشتې وړاندې بیا WFP په خپل یو راپور کې ویلي وو چې څو لسیزو جګړو، اقتصادي کړکیچ او اقلیمي بدلونونو میلیونونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ کړي، او دا مهال 2.4 میلیون افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د توکو بایو دومره لوړې شوې دي چې د رانیولو وس نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د ښاروالۍ له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وس نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګران دي، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي اماره څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي اماره څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پر کړي.
بیخي ډیر هغه زیاته کړي دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول اړه وچه ډوډۍ لا وز لس په مشکلاتو تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارات څخه مغښتنه دا غه چې پر د سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه د غفرکی مواد پکښه ته قیمت تماس
موږ دا مشکلات دي چې تجارانو د دغه نرخوسه ډیری ښته او پورته لري. مثال د غړو ګټه 15 کال داري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 ښته او پورته راځي. نو بار تجار نس کولای چې ډیر شی راوي، په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالیو له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداری لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل یې هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوو، نو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي، نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړه بیه، په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړوالی د سیمې د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل، خو په کابل ښار کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامدارو پرچاویو شکایت کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا له سړېدو سره د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو پورې برېښنا لري چې لومړنۍ اړتیاوې هم نه پوره کوي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې د برېښنا له کمۍ سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو ډیر سخت ژوند ده په افغانستان کې په ژمی کې، نو برق هم نه وي چې اوبه ځان ته څوک ډک کړي، چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو 20 دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډک کړي، خو ځان ته یو 2 سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډېره مشکل ده په ژمی کې، دلته لرګي نه وي، ګاز نه وي، برق نه وي، نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي، که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل ښار د یوې بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بې برقۍ له کبله دوی او بچیانې مطالعه نشي کولی. د کابل ښار د کارتینه او سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نایلجینا د موبایل ګروپ لګو ورته اور تنی سو تر آغا پورے تر دوی در تو نوائی، یا زی اخلی ما، یا موری اخلی، یا ورور اخلی، کشش که در تو نوائیو و دا گروپ آمور تنی سو تر آغای در تو نخلاسی نور دا دیر استون شویده دا اوس دا ببرقی شپیش بینی دیر تحمدی ور کرا.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 240 میلیونه ډالره پیسې کېږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کېږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خدا شپه شپږ نیمه بجې دي. پام وکړئ خبرونو ته. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره د ماشومانو د ګوزان له ناروغۍ یا پولیو د خلاصې نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپله ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده. په افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمېر 23 ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه بلکې ډېری نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربېره ډېری ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2014 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارتین اینالز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2014 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا د جایزې ته کاندید شوې وه. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ او تیر کال یې درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط پرون د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پختونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاو چې په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا دا پیښه تیر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتانیاهو هم دا ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبر د نتانیاهو دفتر پرون اعلان کړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو دا ډول وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوې حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او د جرمنی پر صدر اعظم اولاف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له ښاغلي شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پټوریوس ته لار خلاصه کړي. په جرمني کې چې د رواني میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف رنګ شو له ټاکلې نیټې و میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی، داسې نښې ښودلې وي چې ګنې د صدر اعظمې د بلې دورې لپاره ځان کاندیدوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خزه سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویا په دې حال کې سیا مور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه به تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې ماشوم نو سز د لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولي د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اردونکو خواهی تاسو هم داسی کورانی دیر یه دلیوی چه دی اولاد مسئولیت یوازی دی مور دندگانی زینی ناری نفکر کهوی چه دوی لکور بهر کار کهوی نو کور که دی دوی مسئولیت خلاص دی حال دا چه دی گان و خلکو پا وینا دی گاد جوند دی طول و چارو مسئولیت ورل دی ناری نا او خزینا و مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدون کې څنګه وای چې لایبي خوخو زین نارینه د ماشومان ول روزنې سره د کور ټول کارونه خزو ته پرېږدي لبل پلو وکړه چې د دوی ماشومان ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې کړي
چې مثلا د اولاد په سر چې لږ جوړ شوی دم یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه د سې وی زما د لیور خزه مثلا تل او پلان کړی او کومه فلو په لړ خپل د پلان کو نه مافل ته غیزه کوي لور چې د موټر وهلو وی هغه مړ شو یعنی د مور خو ځړ نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي وای تر دې هدا چې نه هغه خزه طلاق شو او اهل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې ډېر وای چې تاول خپل لور ونه ساتله ته ولې لاړ چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنۍ ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې لیت طرف نه د پلار طرف ته دوه په خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپی خم راځي په ژوند کې په ډیر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بعضې نو کې د سیاست نه شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وین نور خلاص په کور کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځانم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډیر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله دومره اقتصاد ورور خراب دی خو که مل مال څه دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چی خورا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلین نه خبر اوسه نه د کالین نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړم دومره خو کول شي چې دا نه همیاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې فائدہ شي خپل راکړي مال نه همیاشت یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک وکي چې ته ضرورت دی مال دغه د مال د هر سم کاندیر شته مال یو څوک هغه نو څه شي چې دا یو له سوالات کې څه خوراکونه کی څه ساتنه ونه شي دا خزه مال خودم راسان کار نه دی
د اولاد د جوبلې د لو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامت ول چې ولې ما جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي د لو یو لوی علت کې دلی شي د خبره د قبل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده دا یو مور څه د خپل یو مور یعنی دې طرفدار کې د سې د اولاد زوبل سي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده خو نه پلار نه ده مهربانه څونه سي مور له اولاد سره درديږي پلارم درديږي خو کوم ستونزه سي مور له اولاد سره تیري هغه پلار نه تیري نه تیرولای سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یو شپه سي مور سره ویخه تیري هغه سي هر پلار سي ځان تو وایي سي زم هغه نه سي سره تیرولای نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای یوازې امدا مور د سي خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي ناقراری هر څو سره په سر تیري نو دا ډېر یو غلط خبره ده سي او ماشوم دې زوبل سي او دغه مسؤل باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلی دي؟
ډیر زیات ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ په خپله کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي. ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی. دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سیا مور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسوله ټوله مور کړله چې دا که دا رقم څه وایي حتا تر دې پورې چې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې سیا ماشوم نه سوځدلی چای یخ و هغه سات خو تیر شو. هغه د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا د دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بده وي چې آیا یو مور د همدې لایق ده چې دونه خوارۍ پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشومې سې زوبل سي هغه هم د مور په زړه باندې خو نه یې زوبل سي زوبلېږي. دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدونه لوی سي. نو دا رقم پلرو سره هېڅ لازمه نه ده چې دا رقم یو سلامه لوښي له خپلې ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل څونه حق سي مور لري هموغنه پلار هم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې. ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تېروي مور او پلار میړه او ښځه همدغې ته لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چېرته ورسره کومک نسي کولای دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد کې دا هم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې دا کار تا له وجې نه سوی ده باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې مېرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده مي اته د درس برخه مور ته ورپرېږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کېږي. کله چې یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپرېږدي او مور به رسیدګي نسي کوی ډېره مشکله ده چې ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کېږي. هغه پاتې برخه چې ده هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي. دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې دا مسؤلیت ورسپاري نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کېږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده نو مجبور سي له میړه نه یې پټ کړي. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټه کړه د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټه کړه له همدې نه اولاد بې تربیګي شروع کېږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه دي.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی. که دا اوسرت وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه پلار کوي او تا راته وایي چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلن د واده کېږي. مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې چې ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نه سم کولی هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډېر زیات درس ده. یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر د هغې هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې ښه لباس مې اولاد ته واخله یا ښه تربیه حتما ضرور ده. کومې ته سي تا وس کېږي تا ته کومې ته سلیما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم. نو سي آینده دغه اولاد سره د موږ د جامع آینده ده. باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړي یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله دسی راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه وایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا توکي او هغه څه پاتې شي، کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم څه کاري وایي سره دا کار به زو کوم دا توکه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مسایده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راشي نو نه نه وایي چې دا کار دې مانه ده یا یې زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، هغه کور صمیمي
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد چې ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا ارامه ده، د اولادو ذهن ارامه ده، تربیه یې سالمه ده، او هغه مېړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د مېړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، ته چېرته موږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلرونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد څه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بېخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړېږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% فیصد باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید دغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې 100% د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنۍ هغه نارینه وو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه. چل نه راځي، که چل راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی، خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپله ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که درته، د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځینهو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د دغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیوګانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروف. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښوي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دي سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دي د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي چې زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم. نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړې دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی، اوس که تاواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي، هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی یم، زه ماته شوی یم، نهیلی شوی یم. خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړې دي، بېرته یې هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله دستیم لیدل سوی دی چه کلی یو ماشوم یوی ستونج سرمخ کیگی یا ماشوم لویگی جوبلیگی و دقیقه که بیا دی کور سرائی چه دی خدی میرسی و دی ماشوم پلارسی نه واسه دا چه مرسته نکی دی ماشوم پروزنه که نورم خدز ملامته وی تر و حل و تکول رسیگی چه دا ماشوم والی تانه دستی سه تا چرا قم موری پا دی اکل چوائی
مناسبه نه دا داسی کار زگا پا افغانی طولانه که خزی دا دیوی مزدوری پسترگ قتل کیگی دیوی نوکری پسترگ ورته قتل کیگی او دوی داسی پیگر که وی چه دا مدی بل کور نرواده کردی دا باز دا نوکر هم دا مزدور هم دا با طول کارون هم دی که دی طول دی لیورون و کار با که دی خواخ خسر دا طول بکوی ما داسی کورانه بانده زا غخ کوا ما چی پا آره برخه که دی خپل پامیل سره لکه وړاندې می ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه ګټه تاوانونه ورسره شو کوم ستونزه د ته پیدا کیږي هغه ورسره شریکه وا او کوم شوم خوږیږي زخمی کیږي دا ټول پیښې چې په تقدیر کې لیکل شوی هغه کیږي خزه باید ملامت نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% سل فیصد دا بیا د نارینه او مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور پاملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دا بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
Mata mata jam dasro labon gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam dasro labon gaben rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad
rasani ni papani ni papama va deva badani ni dasasani re re sa mama mare sare sani pani pani sare sa rasani ni dada papapa gaga gaga re re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sarigada
sam safar tav da hijran wahaliya
sarigada
sam safar tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gaben rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad
Kabal da go lukat di khaya Kabal da go lukat di khaya Zamaya di di da pak maashin ki paon Zamaya di di da pak maashin ki paon Mata mata ja Mata mata ja Mata mata jam dasro labo an gabin rak mata chedin rak osmane gaur mata